السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دی زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاس پم پیل په خبرونو باندې کوو. اروپای ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت تر 1,000,000 ولکه ډیرو افغانانو ته خبرداری ورکړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې کله پاکستانه ونه وزي په زور به وباسي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې ویان پیټر ستانو ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې پر رالېږلي پیغام کې ویلي دي چې په اغېزمن کېدونکو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې لټه کې دي چې نړیواله ټولنې امنیت تامین کړي. د استانو په وینا ښایي میرمنې او نجونې افغانستان ته لستنېدو سره سم له خطر سره مخامخې شي. نوموړي زیاته کړې د ټولو چینلونو له لارې هڅه کوي چې په دې برخه کې نور وضاحت ترلاسه کړي. د پاکستان د ملي راډیو او یو شمېر نورو رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ تر پرون جمعې پورې تر 25,000 ډېر افغانان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي. اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې جرمنی خبر کړی ویلي دي د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2,000,000 زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 900,000 هلکانو او څه باندې 3,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخه یو وخت سي خواړه چمتو کړي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبی څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له 4 کلنې جلا وطنۍ وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان ته ستون شوی دی چې د هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي بد حالت سره مخامخ دی. نواز شریف په 2019 کال کې وروسته تر دې له پاکستانه ووت چې د فساد په یوه قضیه کې محکوم وپیژندل شو. ورزو فلسطین او اسرائیل موجوده. رویټرز اژانس نن د فلسطینی ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرائیلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,615 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت وایي په وژل شوو کې 1,615 ماشومان دي او 906 میرمنې دي. په همدې حال کې نن د مصر د رافال له لارې غزې ته د بشري مرستو لپاره یو دهلیز پرانستل شو. د راپورونو له مخې د بشري مرستو لومړني کاروانونه غزې ته رسیدلي دي. غدا د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په معاصره کې د ملګرو ملتونو په جدي توګه باندې اندېښنه ښودلې د چې په دغه سیمه کې خلک د خوړو او بو او هر ډول خوراکي او غیر خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او یو شدید بشري ناورین په رامنځته کېدو دی. د سپورت مینوالو ته هم دا چې نن د نړیوال جام پر مهال دوی لوبي وشوي. په لومړی یو کې سریلانکا وکولای شول چې د هالند لوبډله ماته کړي. هالند 212 منډه هدف ورکړیو او سریلانکا په 9 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو ورورسید. په بل لوبه کې بیا انګلستان په لوی توپیر له ساوت افریقا څخه لوبه وبایلله. ساوت افریقا یا جنوبي افریقا 400 هدف ورکړی خو په جواب کې انګلستان یوازې 100 منډه وکړای شوې او په دې ترتیب جنوبي افریقا په 209 منډه توپیر باندې بریا خپل کړه. خبرونه مو اوریدل کولای شي. د تو خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته دغه پروګرام کې مود سر مطلب دادی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چارټینګار کړي چې د هرات زلزلہ ځپلو ته باید په وخت باندې مرستې ورسیږي. اخو په هرات کې خلک وایي چې لا هم دوی ته مرستې نه دي رسیدلې. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د بندي خزینه فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. زنانه متریز
و فعالین حقوق بشر جایشان در زندان نیست. جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر فعالین حقوق بشر هر چاجل باید از زندان آزاد کرده.
په پاکستان کې مشته او شمیر افغان کډوال وایي د پاکستان د حکومت لخوا د یو میاشتې مهلت دوی ته د منلو نه دی ځکه چې ډیر کم موده پاتې او دوی نشي کولای دغه هیواد پرېږدي.
زمونږ اولادونه سبقونه وایي، مکتوبونو ته ځي، کاروبارونه دي، زمونږ کورونه پاتې کیږي. زمونږ دا غوښتنه د پاکستان حکومت څخه چې د افغان کډوال سره د ګزارو کړي او خپل پرېکړه بدل کړي.
نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د ژمي پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. یاد ادارې د ژمي پر ورځ په خپل تازه رپورټ کې ویلي د هرات ولایت په زلزلو کې تر ټولو اغیزمن شو 1,400 خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د اوچا په خبره په دې زلزلو کې 1,450,000 خلک اغیزمن شوي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او خوراکي توکي په خلاصېدو دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یو چا وایي د ژمي د رارسېدو او د تودوخې د درجې په راټیټېدو سره د هرات ولایت زلزله ځپلي د سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او د کورونو او سرپناو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یاد ادارې د اکتوبر په 10 د هرات زلزله ځپلو ته د ځوابي بشري مرستو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د اکتوبر 9 نیټې څخه را په دیخوا په هرات ولایت کې د ریختر په کچه تر 6 درجې د زیاتې زلزلې او ټکانونو وروسته په یاد ولایت کې د بشري ملاتړ لپاره یو شمیر فعالیتونه ترسره کیږي. اوچا زیاتوي د بشر دوستانه هیواد ټیم یا ایت سی ټی په ژمي کې، یعنی د 2023 کال اکتوبر میاشتې څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې تر ټولو اغیزمن شویو 1,400,000 زلزله ځپلو ته لومړیتوب ورکوي او د 93.6 میلیون امریکایي ډالرو په پلان سره هغو خلکو باندې تمرکز کوي چې کورونه یې ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. دوچا د راپورونو له مخې په دې زلزلو کې ټول 1,450,000 خلک اغیزمن شوي او تر 25,500 څخه زیات کورونه چې ډیری یې د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په دې راپور کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او انجیوګانې په بیړني ډول خواړه، د بیړني سرپناه توکي، روغتیایي او د حفظ الصحې مرستې تر ټولو اغیزمنو سیمو او خلکو ته ورلیږي. خو د هرات ولایت له زلزلو څخه یو شمیر اغیزمنو شویو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. یو له دغو زلزله ځپلو آرزو غلامي چې د انجیل ولسوالي اوسیدونکي ده وایي هغه پیسې چې له ځانه سره درلودې خلاصې شوي او خوراکي توکي هم مخ په خلاصېدو دي. نوموړې زیاتوي
موږ هیڅ خیمه نه درلوده، یوازې همدا جالۍ پشخانه وي چې پر سر به مو ورته تر پاله چوه او هغه کورنۍ چې زموږ نږدې وي هم ورته ستونزې درلودې. د بنسټونو او دولت لخوا هم هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، مثلا مالی او یا د خوړو مرسته او یا دا چې خیمه راکړي، هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
یو بل زلزله ځپلی محمد وایي چې کور یې ویجاړ شوی او غواړي ژر تر ژره یې کور جوړ شي څو ماشومان یې د سړې هوا له امله ناروغ نه شي.
زما کور چپه شوی، له وړوکي ماشوم سره مې په خیمه کې اوسیږو. په دې شپو کې هوا ډېره سړه شوې او طوفان دی. زما هڅه دا ده چې کور مې جوړ شي تر څو ماشومان مې له سړې هوا ناروغ نه شي او خپل کور ته ولاړ شو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت 4 ځله زلزلو لړزولی دی. د زلزلو له ویرې ډیری هغوی چې کورونه یې جوړ هم دي په کورونو کې نه پاتې کیږي او د یو شمیر راپورونو پر بنسټ یو شمیر خو یې ان نورو ګاونډیو ولایتونو ته تللی دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې میشته او شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ایستلو په برخه کې خپله پریکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي. دوی د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي او غوښتنه کوي چې پاکستان دې دوی سره په دې برخه کې انساني چلند وکړي. د پاکستان له لوري په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ورکړل شوي یو میاشتنی مهلت یوازې 2 ورځې پاتې. د طالبانو حکومت هم تازه له پاکستان غوښتي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري په دې هیواد کې میشتو 1.1 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو ورکړل شوي یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي. په دې هیواد کې میشت یو شمیر افغان کډوال د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي. وایي پاکستان دې په دې برخه کې انساني حقونو ته درناوی وکړي. دوی غوښتنه کوي چې له دوی سره د کډوالو د حقونو پر بنسټ چلند وشي. د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې میشت یو افغان کډوال فرید کاموال ازادي رادیو ته وویل
نو زمونږ په وطن کې خو کاروبار نشته دا خلک د هغې ځای نه کار لپاره نور هیوادونو ته ځي دا زمونږ لپاره ډېره سخته ده ځکه چې دلته زمونږ اولادونه سبقونه وایي مکتوبونو ته ځي کاروبارونه دي زمونږ کورونه پاتې کېږي زمونږ دا غوښتنه ده د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپله پرېکړه دې بدله کړي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال جمشید وای لیوی خو دغه هیواد میشت افغان کډوالو ته د ویزی ورکړه بند کړي ول بل خوای د ویستلو پلان عملی کوي
پاکستان دغه کوم وخت د افغانانو تور کړي د ډیر کم پاته ده نو تشویشونه باندې نه ډیر زیاتې کړي دي خلک تشویش لري چې څنګه به کوي کچېر دوی بیرته افغانستان ته ستنه سي ډیر دوی نه هغه ژوند کوکونو سره مخ دي تر څنګه د بیکاری لستونز سره مخ دي تل کار
دا په داسې حال کې چې تازه په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ور بیا ټینګار کړی چې په زور د افغان کډوالو ویستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصله رامنځته کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي ایجنس لیکلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د غشاني په تورخم او سپین بولدک کې د افغان کډوالو د تګ راتګ لپاره د سانتیاو درامنځته کېدو او د پاکستان په زندانونو کې د بندو افغان کډوالو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړي ملګرو ملتونو هم ویلي هیڅ هیواد د حق نه لري چې د کډوال په زور له خپل خاورې وباسي د دې سازمان د سرمنشي مرستيال ویان فرحان حق تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په دې برخه کې خپل اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکی کړي له پاکستان د غیر قانوني 1.5 میلیون افغان کډوالو د وستلو پریکړه کڅوم په نړیواله کچه غندل شوی خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی پاکستان دروانی اکتوبر میاشتې تر دیرشمې نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې له دې هیواد ووځي کنه دوی به یې په وړاندې د ویستلو عملیات پیل کړي د ایران د کورنیو چارو وزیر هم له خپل هیواده د ناقانونه کډوالو د شړلو غوښتنه کړې په دې کې زرګونه هغه کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي اقتصادي او تعلیمي ستونزو له امله دغه هیوادونو ته ورغلي کڅوم د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه تازه څونه ویل خو د دې وزارت په اکسپانه د بیلابیلو شمیرو پر بنسټ په تیرې یو ونی کې په خپل خوخو په جبري ډول لیران او پاکستان الکتر لګ درې زر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دغه وزارت د غشان د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ کې چتورخم ته نږدې ده په جبري ډول د ایستل شویو افغان کډوالو لپاره د یو موقتی کم د جوړولو خبره هم کړي چې د 1500 کورنۍ د اوسېدو ظرفیت به ولري
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د افغانستان د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو یو اعتراضیه غونډه کړې ده او د دغه اعتراضیه غونډې پر مهال د طالبانو د حکومت لخوا د راپورونو په اساس سینې نیول شویو خزینه فعالانو د بیا خلاصېدو غوښتنه کړې ده دغه میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې دغه ویډیو خپره کړې او تر څنګ یې هر یوې جلا جلا پیغامونه هم ورکړي او ویلي دي چې د ندا پریانی جولیا پارسی او ځینو نورو فعالانو ځای زندان نه دی او د طالبانو حکومت باید سمدستی دوی را خوشی کړي عابده سپوږمۍ په دې اړه جزئیات لري او دا شی به را سره شریکوي
د ښځو او بشري حقوقو یو شمیر فعالانو د خزینه فعالانو زندان کې د ساتلو دوام ته په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړای دی دا کمپاین زندان د ښځو او بشري حقوقو د فعالانو ځای نه دی کې د هغه دوه معترضو ښځو جولیا پارسی او ندا پروانی د خلاصون غوښتنه شوې چې د طالبانو لخوا نیول شوې دي په ورته وخت کې د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ هم د شنبه په ورځ د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو په تړاو یو اعلامیه خپره کړې او د آی کړي چې طالبانو د جولیا پارسی او زرګونو نورو بندیانو پر وړاندې له ټولو بشري حقوقو او اسلامي معیارونو سرغړونه کړې ده په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو لخوا نیول شوی کسان له خپل لمړنیو حقوقو به برخې دي او کورنۍ د وضعیت په تړاو معلومات نه لري په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د ښځو د حقوقو فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو کسانو د خلاصون لپاره کار وکړي چې د طالبانو لخوا بندیان دي په ورته وخت کې د ښځو د حقوقو فعال او د بندیانو شویو فعالانو د خلاصون د کمپاین یو ګډونواله لیدا سید خیل وایي
بازداشتای خود سرانه و غیر قانونی زنان
د طالبانو لخوا د فزود افغان او د بشری حقوقو د فعالانو او خبريالانو خپل سری او غیر قانوني نیول د بشری حقوقو د بیان ازادي څخه سرغړونه ده او دا عمل باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل شي.
باید به شدت از سوی جامعه جهانی محکوم شود.
هغه زیاتوي چې دوی د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو میرمنو د خلاصون غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولیا پارسی او د هغې د زوی له نیول کېدو شاوخوا څلور اونۍ تیریږي او د ندا پروانی او د هغې د میړه او ماشوم له نیول کېدو څه باندې یوه میاشت تیریږي. د افغانستان د خودجوشه میرمنو غورځنګ د مشرتابه غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د څو ټویټونو په خپرولو سره له افغانو ښځو ملاتړ کړی خو د نړیوالې ټولنې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
د فعال ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلاره ناسمه ده او نړۍ یوازې ننداره کوي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نظیفه حق پال وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په فشار او زندانی کولو سره د عدالت غږ غلی کړي.
یودات وزه کوي، دوی سرکوبوي، دوی شکنجه کوي، دوی په غیر قانوني توګه په بند کې ساتي. د مثال په توګه جولیا پارسی، ندا پریوانی او متی ولاویسا او داسې نور هغه فعالین دي چې شاید نمونه موږ ته څرګند نه وي او په طالبانو باندې ټول افغانان او بشري حقونو فعالین غږ کوي چې دغه عمل ته باید خاتمه ورکړي او په غیر قانوني توګه په بند کې ساتلو ته باید خاتمه ورکړي.
د ندا پروانی او جولیا پارسی ترڅنګ د پانتون پخوانی استاد رسول پارسی د زده کړو د برخې فعال متی ولاویسا او یو شمیر نور فعالان هم د طالبانو لخوا بندیان دي. خو افغانی الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په دې وروستیو ورځو کې له زندانه خوشی شو. طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته پر افغانستان په ځانګړي توګه پر ښځو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې پکې د کار، زده کړو، سفر او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو باندې بندیزونه او محدودیتونه شامل دي. د طالبانو دغه تګلاره له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوه چې په ترڅ کې طالبانو د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو، د پوهنتون استادانو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون یو شمېر فعالان ونیول چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې شول خو ځینې یې اوس هم په زندان کې دي.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی
لیاوړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ورزو د سالنګ پاړه ریپورت ته یو شمیر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي له نورو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن او ګران کار دی. د یو شمیر مسافرونکو شرکتونو مسؤلین هم شکایت کوي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی مسافرونکي موټر زیانمن شوي او د خپل فعالیتونه هم کم کړي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د خلکو د غوښتنو ته ځواب ویلو ډاډه وکړه. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د خلکو وسایتو د تګ راتک پر مخت سالنګ لوی لارې له تړل کېدو تر څلوېښتو زیاتې ورځې تیرې شوې خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. دا لوی لار د بیا رغونې په موخه تړل شوې ده. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځ ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر بدیلو لارو تګ راتګ وخت کې ستونزمن او ګران کار دی. مینا چې تازه له مزار شریف څخه کابل ته راغلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سړک ډېر خراب دی، هوا هم ورځ په ورځ سړکېږي. ما ولیدل چې خلک ډېر په تکلیف کې وو، ساعتونه مو انتظار کوه، کرایه هم ډېر جګ شوی وو. د پخوا مو د سالنګ په لویه لاره کې ډېر ښه تګ راتګ کوه. د حکومت نه یې غوښتنه کوو چې د سالنګ لویه لاره ژر تر ژره پرانیزي.
د کابل ولایت اوسیدونکی احمد شعیب چې څو ورځې وړاندې جوزجان ته سفر کړی د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي
مو کتلی وو لارې ډېرې ستونزې درلودې. په هر ځای کې به موټر بند پاتې کېدو، بیا به خلک ښکته شول او موټر به ټیله کوه، ټول خټې او کندې څخه ووځي. تر سالنګ لاره خلاصه نه شي په ژمي کې له دې لارې سفر به ډېر ستونزمن وي.
د سالنګ تونل کانال د بنسټیزې بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په نولسمه نیټه د سالنګ د لویې لارې له تړل کېدو وروسته ډېر مسافر وړونکي او بار وړونکي وسایط د پنجشیر ولایت له شیبر او یخاوه کوتل څخه تګ راتګ کوي. یو تن موټر چلوونکي زبیر د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لار خراب ده، ډېر موټرونه ډېره ده، دغه ځای کې مستریونه پیدا کېږي، رستورانتونه نه ده. مونږ ډېر پاتې شوي یو، په دې خاطر چې د سالنګ بند شوې ده، دغه لار ډېر ستونزې لري.
د یو مسافر وړونکي شرکت استازی عنایت الله هم وایي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی د بسونو فعالیتونه په ورځني ډول له شلو موټرو څخه یو موټر ته راټیټ شوي دي.
زموږ د موټرو ماډل 850 دی. استهلاک خورا زیات شوی، نه یې پوست پاتې کېږي نه پمپر، ټول ټوټه ټوټه کېږي. ځکه لاره خامه ده، په غرونو لګېږي. کله یې چې له دې خوا څخه ځي یا له هغې خوا څخه راځي، جوړېدو ته اړتیا پیدا کوي.
هغه تاییدوي چې د یو کس کرایه له 250 افغانیو څخه 1300 افغانیو ته لوړه شوې، ځکه چې د ده په وینا لاره اوږده شوې، د تیلو مصرف ډېر شوی او د دوی موټرونه زیات له تخنیکي ستونزې سره مخ کېږي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټکې کړي او د مسافرو او بار وړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړک جوړولو پروژې وخت نیسي او هر کله چې د سالنګ تونل د بیا رغونې چارې بشپړې شي، دغه لویه لاره به د مسافرو او موټرونو پر مخ پرانیستل شي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ او سویلي ولایتونو سره نښلوي، چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1958 او 1963 کلونو ترمنځ او د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی، چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
ورزو خوست هلته د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د ځینو کورنیو نړیوالو رسنیو خبریالانو ته د رواني فشار او رواني ناروغیو پر ضد د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله خیل رپورټ.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې وطن سیمه ایز خبریال عبدالقیوم قیومی مشال روډیو ته وویل
که ووایو تر ډیره پورې پوس وخت کې ستونزه چې د تر ډیره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي، د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي، او هفته شن ځینې اقتصادي ستونزې دي پوس وخت کې چې تر ډیره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کې شر ورسره مخامخ.
په خوست کې د کلی د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هیواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې په نشت حساب دي.
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د سیاحتامي په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکي، خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسنیو کارکون که پدی هم روانی فشارونو سر مخامخ دی چه در پی خوزایونو تا تر نورو مخ که رسیدگی کوی، یا پتولنه که داس زورون که سحنی وینی چه در دوی پرو حوروان تأثیر لری. سیمه ایس خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلابیل و حالتو سر مخ که گی زیادتر خبریالان استونز لری تر سو پوریسی پدی برخه که دی دوی تکار سوی وی او دی دوی آقا مشکلات حل سوی وی. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي.
بل لوري ته د رواني ناروغۍ ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپلې کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغۍ متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده، باید اصلاح کو مشومونو سره د زانو سره خشنه رویادو دا باید اصلاح شي کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینه ور کو کور کې مشومونو سره بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګر کا مخک وختو کې چې وداس یو څه زیات کو دغه حالت مخنه ولې
روغتیا پالان وای په افغانستان کې د تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخاب د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
ورزونو رستان ته د نورستان په مرکز پاورون کې د الکانو لیسې ودانې سوځیدلې او په سلګونو زر افغاني زیان ورته اوخته. مسولین وایي اور د برېښنا د شارټې له امله لګیدلې او خو په وخت خلکو کنټرول کړي او د نورو د زیاتو زیانونو مخینه ولیده. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستل سید رسول ازادي راډیو ته وویل تیر شپه نا وخت د پښکی د الکانو لیسې کې د برېښنا د شارټې له امله اور لگی دلی اوچی د تعمیر پاسنی برخه سوځولی
د پښکلی سی بام تختی سوی دی او خدای رحم کړی دی سامان نه خو مستلی او ان چادر او تختی چې په اتاقونو لگی دلی هغه ټول سوی دی یو څه بشون ته هم واقص رسیدلی دی څونه خساره شوی دا څونه مصارف پیرا دی سبا د انجنیرانو گزارش سره ما ان شاء الله تاسو معلومات درکم دا اور اغستل چې دی دا بار د شاتل کبل او صاحب شانو دوه غو خو پیونو
د هغه په وینا چې د ولسی وګړو په همکاري اور وجل شوه د تعمیر نور برخه او شاوخوا کورونه لسوزیدو ژغورل شوی دی. د سیمه اوسیدونکو په تعمیر کې اوسیدونکو کسانو د بهتیاتۍ په وجه اور لګیدن رامنځته شوی چې ودانۍ ته په سلګو نظر افغاني زیان اړولې دی. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د خزو چارو پوخانی دفتر کې هم اور لګیدن رامنځته شوی و چې تعمیر ته زیات نقصان رسولی و. د پښکی په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوختي په یاد ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګیږي چې د نورستان زیات خونځي سرپنا نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د آرتیمیس درې په نوم یوې ستورمزلې د ماموریت لپاره تازه داسې ټوکرونه لباسونه جوړ شوي دي چې په فضا کې به د ستورمزلو لپاره مساعد تمام شي. په دې اړه جزئیات له عصمت ساروان اورو.
سپوږمۍ ته د تلونکو انسانانو لپاره د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ځانګړی ټوکر اختراع شو. دا ټوکر چې د هوایی د پاسیفیک پوهنتون څېړونکو جوړ کړی د سپوږمۍ د دوړو او لړې مخه نیسي. د سپیس وی پانی د راپور لمخي د هوایی پاسیفیک پوهنتون څېړونکو د دې ټوکر لمړنۍ نمونه جوړ کړې او په دې خاطر ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتو ادارې $5,000 مخکې تر مخکې ورکړي دي. د دوی لوري جوړ شوی ټوکر له الکتروستاتیک انرژي کار اخلي چې د سپوږمۍ د دوړو د مخنیوي خاصیت لري او نه پرېږدي چې د ستورمزلي جامو ته تیزي ذرې زیان واړوي. دا نوې ټکنالوژي لکمست نومیږي او هدف یې پر هغو ستونزو برلاسی دی چې ستورمزلي په 1968 او 1970 لسیزه کې د ناسا د اپولو د ماموریتونو په لړ کې ورسره مخامخ وو. هغه مهال تیزو دوړو او غبار د اپولو باډې ته زیان واړاوه او د ستورمزلو جامې سره ونښلولې. له همدې کبله د ستورمزلو لپاره د نویو جامو جوړول ډیر مهم ګڼل کیږي. ناسا غواړي د ارتمیس پروګرام په وسیله په 2015 یا 2016 کې سپوږمۍ ته بیا ستورمزلي واستوي. د ستورمزلو لپاره د ځانګړو جامو جوړېدا د ارتمیس له پروګرام سره مرسته کوي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړي او روغ سټی یقیني کړي.
ورزولاندو خبرو ته اروپای ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت تر 1,000,000 ډیرو افغانانو ته خبرداري ورکړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې کله پاکستان ونه وزي په زور به وباسي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست او امنیتي تګلارې ویان پیټر ستانو ازادي راډیو ته د ایمیل لاره پر لګلې پیغام کې ویلي دي چې په اغیزمن کېدونکو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې لټه کې دي چې نړیواله ټولنې امنیت تامین کړي. اروپای ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. اروپای ټولنې په یو بیان کې جنې خبر کړه ویلې دي د خوړو نړیوال پروګرام ته بدل پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپای ټولنې د بیان لمخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 900,000 هلکانو او باندې 3,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخه یو وخت سي خواړه چمتو کړي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې 3 ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، په لندن کې له 4 کلنې جلا وطنې وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. رویټرز اژانس نن د فلسطینی ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,651 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت وایي په وژل شوو کې 1,615 ماشومان دی او 968 مېرمنې دي. د سپورت مینوالو ته هم دا چې نن د نړیوال جام پر مهال 2 لوبې وشوې. په لومړۍ یو کې سریلانکا وکولای شول چې د هالند لوبډله ماته کړي. هالند 212 منډې هدف ورکړي او سریلانکا په 9 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو ورورسید. په بله لوبه کې بیا انګلستان په لوی توپیر له ساوت افریقا څخه لوبه وبایلله. ساوت افریقا یا جنوبي افریقا 400 هدف ورکړي خو په جواب کې انګلستان یوازې 100 منډې وکړای شوې او په دې ترتیب جنوبي افریقا په 229 منډو توپیر باندې بریا خپل کړه. کولای شئ د خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. ولی په یو شمېر سیمو کې ځینې نارینه د میرمنو نمونه د خلکو په مخ کې نه اخلي.
دا رقم سوي چې خسرې زوینا مصدق کې خپل منس کې دښمنۍ سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي، سنت ایب په غور او شرم ګني دې لپاره دا نمونه نه اخلي.
د یو خپل نوم یادول څومره مهم دي.
لکه څنګه چې زمونږ د اسلام ستر لار شو د بی بی عائشه نوم په هر ځای کې اخیستل د بی بی خدیجه نوم د نارینه په نوم کې اخیستل. نو ته کوم مسلمان ځان ته وایې ته ترغه صبر تری لري چې خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږي، د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردونکو خای تاس با هم اوریدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د خپلې کورنۍ میرمنې دیغه په خپل نومونو نه یادوي. کله خداس هم شوی چې ډاکټر ته د تاک پر وخت هم د مور خور او میرمنې اصلي نوم نورته وای. د خوست اوسنکی اکبر خان وای چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نمونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوې دي.
دا رقم سوي چې خسرې زوینا مصدق کې خپل منس کې دښمنۍ سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي. نو دا واځه دا چې دوی ورسته پاتې دي. تعلیم له لحاظه د نوی عصر زمانو فرمختګون نه ډېر ورسته پاتې دي. نو ځکه دا پیښې اکثره وختو کې شر عاید پر خطر رامنځته کیږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی هر تخزم نه بیې ځکه چې خپله خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لرې خبر ده، ځان ته عیب بې غور او شرم ګڼي، نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې اثر د پرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي چې دغه کې هېڅ کومه خبر نه ده دغو نومو کې. نو ځان ته فیغور یا شرم په دغه کې څه هغه ده. زمونږ پیغمبر سوی هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغو نه دوی نه پوهېږي. نو د دې وجه نه ځان ته فیغور شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته هم غلط نوم اخلي، هغه نه شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصب میډیا رسنوی نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورندار ته او خپلې معنی نوم نه اخلي. که دا مونږ کړو یو خو رواجي مسله ده که نه، په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده. او بل دوی داسې دا چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي، اکثره شته اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په داسې دی شرم ده، پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. او خپل زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس مونږ کشران ورونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپېستنګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله، تذکره جوړوي چې سبت نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي خپله عملی مې لیدلي دي، شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې څه شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې زما د مور نوم یې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم او هر ځای چې یم زه خپل مور نوم یادې بل شان نوم یې نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه ولخوا د جنگ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زیاتره د ښځې نوم بیرته تانور کوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي. تذکره یې اخیستل ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخی وو، مثلا بابو وو، نازو داسې نومان ډېر. کله خو تذکره کې ثبت نام کول نو خپل د لور نوم یې روسې څوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي کړ دي اوس هم اتو په ښار کې زیاتره خلک دي، اطراف ته کوي. په ښار کې زیاتره خلک دي د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي مثلا نوم اخیستل باندې نه شرمېږي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. دغه په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستلو یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو وایسته کې په خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي، هغه اوغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي که کلام غوندې شي. ظاهره خبر ده، انسان خفه کیږي، زه خپل هم خفه کیږم. خو الحمدلله د مونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې د مونږ کورنۍ روشن فکره کورنۍ ده. مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته، خو د باندې وینم، په خپلو خپلوانو کې وینم. نو ما ته داسې معلومیږي لکه د خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه یې په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس انسان ته کېږي. الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی ده ښځې ته، ډېره ښه سترګې ورته ګوري، په دې عزت په سترګې ورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپله دې په جامې کې داسې یو څوک یم چې ما ته احترام قایله دي خلک. متاسفانه دا شی نشته. زه خپله هغو ټولو ورونو ته، هغو پلرونو ته دا پیغام لرم چې باید دا کار دې نه کوي، خپلې ښځې ته یې که خپلې مور ته یې ډېر دی او قدر په سترګې ورته ګوري، دی یو غټ مقام لرونکي په سترګې ورته ګوري او په خپل نوم ورته وایي، خپل نوم ورته واخلي. د خپل نوم اخیستل انسان ته ډېر یو غټه روحیه ورکوي، یو عزت وربخي.
د پوهنتون استاد غلام حضرت هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لرېوالی بولي. هغه وایي
یو خو د خلکو لريواله د سیوا د ذکر او د علم نه دا ناپوهي ده. او بل ته زمونږ استاد سي دغه دوه دستور چې په دې وطن کې رواج دي، چې کله په اصل کې په دې کې د شریعت د نگان او ثواب شته دي چې په څوک نوم باندې واخصل شي. ولې دغه بد دستور او عنانه چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي، نو بعضي کورنۍ یا بعضي اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې انسان ته عیب ګڼي. ولې داسې نه ده؟ اصلا څوک علم ولري، پوهه ولري، نو په دې کې ثواب شته دی. او دوی دغه د حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستلو نه ډډه کوي. هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمادګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کیږو. نو دغه نوم د دې لپاره اخیستل کېږي چې بیا پرې واخیستل شي، نوم یې واخیستل شي، وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی، هېڅ هم دا پیشنهاد هم دی ورته چې باید دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه لورې وي که هغه ښځه دې د اخیستلو نه ډډه ونه کړي. او ځکه چې دې کې کومه خاص داسې کومه طریقه نه ده راغلی چې څوک نشان هم نه اخلي مثلا په هغه څو باندې القاب باندې نوم واخلو ته به نه هغه خفه کېږي، هغه به تاثیره کېږي په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کېږي. یعنی دا یو معرفت دی، نوم خپله د چا اخیستل دا معرفت دی چې سره هغه ته به دې خوشحالېږي.
خزو دی اقونو فعال او خون کې قمر نیازی بیوایی چه خزو تا دیاغو دی نوم ناخیستل دی زینو ناریناو لپار ویار خکاری، حال دا چه دا کار لن ناپوهی سخکوی. لن موری سرمی مارکه کری اغا پا پایل که پخپل سیمه که دی موضوع پاکل غگیگی.
مون منطقه کې خو المن د سیو ولایت د چې دقیقا د افغانستان د پساته ډیر پسمان دی ولایت دا، او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک ډیر شاته پات دي. نو کله چې ډاکټر تراسي د اطراف خلک شارته وایي آیا دی زنانه را سره ده، یعنی دوی شرمیږي په زنانه باندې. نوم خو یې چیرې اخلي؟ نوم اخیستل خو ورته بیخي غټ عیب ښکاریږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دایما ښځه ده. دې باندې ما په ډیرو مجالس دوی سره بحثونه کړی ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی عائشه رضی الله عنها نوم اخلي، که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلي چې دا غا اولاد یو، که ته دې پوهېږي چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې، تا فطرت نه مني، نو ولې د بی بی خدیجه کبرا نوم اخلي؟ دا هغه بی بیانې دي، دا هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده، مګر خپل د بی بی دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه نوم اخیستلو څخه. خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کښېني چې هغوی ته معلومي چې د دې د ښځې نوم څه شی ده. کنې نو بیا کانډیوالان خبر سو یا بل څوک خبر سو، بیا یې بله وخت یې دې په مخ کې د ښځې نوم یې واخیستل، بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده. نو دقیقا زموږ په علاقه کې د هغه علاقې څخه چې زه مربوط یم هلمند ولایت، ډېر دا د ځان دپاره دوی شرم ګڼي، ډېر د ځان دپاره دوی هار بلي چې دوی به ووایي چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي، په دې باندې دوی شرمېږي، د ځان دپاره یې شرم ګڼي.
علت یې څه ده که تاسو دا راته ووایئ چې دوی ولې داسې کار کوي؟ عزیز صاحب،
اساسي علت یې د دوی ناپوهي ده، د دوی بې علمي ده، آگاهی نه درلودل ده، د ښځو د حقوقو او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې، په دې هر څه دوی آگاه نه دي. پوره دي، دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي، دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوی ده چې ښځه شرم ده، لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې. دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده، تر نن ورځ پورې راغلی ده، همدغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده. لورانې باید حیاداري، لورانې باید په کورو کې، لور او ښځه باید د باندې ونوزي، نوم یې باید د باندې وانخیستل سي، دا زموږ غیرت ده، دا زموږ عزت ده. دغسې ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده. که دوی پوهه ترلاسه کړي، که دوی آگاهي ترلاسه کړي، که دوی په دې باندې پوه سي چې ښځه په اسلام کې کومه ځایګه لري، ښځه په ټولنه کې کومه ځایګه لري، دوی به هم بیا په دغه باندې پوه سي، په دغه هر څه باندې واضح سي، ورته هر څه هېڅکله به داسې کار ونه شي. نو اساسي علت یې یو د دوی ناپوهي ده، په دوامه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده او خوله په خوله ورته انتقال سوی ده په میراث کې.
بله، یو خو دا ده چې له پخوانه د افغانستان په یو شمېر کلیو بانډو کې نارینه او ښځو سره دا ظلم کوه. البته یو شمېر نارینه وو چې د خپلې خور، مور او مېرمنې نوم یې نه اخیسته، دا خبر روانه اوس د طالبان حکومت د ښځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي. څومره دغو نارینه وو تبر ته نورم لاسته ورکه چې لا پخوا یې د ښځو نوم نه اخیسته؟
دقیقا دا ډیر غټستر برستنی ور خبرګاری نه وته چې هغه ذهنیتونه درلود هغه پسماندې خلکو ته هغه بې علم خلکو ته هغوی ته نور هم لاره اواره کړله هغوی ته لا هم فرصت په لاس ورکړله چې ښځه باید د کوري یا د ګوري ښځه باید پټي ښځه باید مړی نور د هیڅ شی ونه غواړي حتی موږ په ولایت کې تاسو باور وکړئ په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې لسی تړون پرنامه کې ما کار کوله شوراګانې چې موږ جوړولې دوی په دې باندې شرمېدله چې خپل د مور نوم واخلي چې موږ په شورا کې د ښځو ته حق ورکړی و چې په هغه څلور کسیزه کمیټه کې یوه باید ښځه وي نو هغه دوی خپل په دغه باندې شرمېدله چې د یو مشر ښځې د یو اجاڼۍ نوم ووایي ول اجاڼۍ ولیکه یا به ول بیبي اوا ولیکه خو ښه بیبي اوا لیکې ورته ولې خپل نوم نه ورته وایې په خپل نوم یې ولې شرمېږي ورته داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله نور هم اوس ورته ساحه پراخه سوله دوی وایي ګوره هغه د اسلام داسې ویلي دي اسلام داسې خبر نه دی چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه ده هغه خلکو ته ظاهروي هغه څه چې د دوی په تاوان کې ده هغه پټوي هغه نه پرېږدي چې سربېره سي هغه خلک آګاهي ترلاسه کړي په هغه عیسی کې نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرڅالاري ته رښتیا هم
بله دا خپل په میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالن یو نارینه سره کې هغه ورور پلاري یو چرته رواني مثلا روغتون ته ځي یا مثلا تذکره اخلي یا مثلا پاسپورت اخلي چالته د دینوم باندې شرمی ګوزره نظر کیږي چې څنګه دلی فلانای ناس د دینوم څنګه واخلم ل رواني اړخ نه په خپل میرمنو باندې څومره بد اثر کولای شي
اثرات پرې خېده دغه د رواني اثرات لري فزیکی اثرات لري هغه خزي چې ناپوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم ولې زه د شرم سبب ګرځیدلم کشکې زه هم الک پیدا شوی وای کشکې زه هم زوی وای خپل پلار ته خدای کشکې زه یې څه پیدا کړی نه وای چې لوری پیدا کړی یم داسې ذهنیتونه لري هغه څوک چې پوهه لري هغه د دې څخه رنج وړي چې ولې داسې برخورد را سره کیږي یا زه دغه برخورد مستحق یم خدایه که تا دا حق را کړی دی نو بنده دی ولې دا حق را څخه اخلي هغه بیا داسې فشار لاندې ده همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ور انتقالیږي او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید اوسېږئ چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدګیره نسل وي موږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي موږ د هغه نه افسوس کوو د هغه نه درد باسو تر نن ورځ پورې چې خوار یو چې در بدر یو په نورو ملکو کې مهاجر سوي یو مسافر سوي یو در بدرۍ مو ګاللې دي په دغه څلور لسیزه کې چې موږ نسلونه جنګونه کړي دي دغه وجه څخه د دغه څلور لسیزه ارمان به موږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو نوي نسلونه به دومره عقدګیره وي په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ وسو راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړونو په مابینځ کې ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد هم په دې سکه د ټولنې سره د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي هیڅ امکان نه لري دا ډیر به د اوس هغه څوک هغه اګهن چې دا تحلیل او دغه مطالعه لري هغه دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکي نسل به څنګه وي راتلونکي نسل به کوم عقده ګریانی به ولري راتلونکي نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپل عقده ګیره سوی دا مور خپل دردمن سوی دا درد لیدل طبعا اولاد هم مغسی په وراثت کې ورته انتقالیږي او مغسی یو عقده مغسی یو عقده رویه چې کڅوخه خبر ورته وکي هم د ځان څخه ریاکشن خي یو ډول عکس العمل خي نوی نسلونه به دسی چې په مازی خبره به انسانان وژني او د انسان وژنه به ډیره عادي خبره ورته ښکاره سي
بله کله چې وینځلی په کور کې پیدا کیږي د دې خنوم انتخاب څومره مهم دی البته دا ملي دل سی بي دي په یو شمیر سیمو کې چې کله چې وینځلی پیدا کیږي اته د دې فکر نه کیږي چې غته یو خنوم وټاکي نو د خنوم ټاکل خزینه او ته څومره مهم ده چې په ما پایل کې ورته انتخاب سي
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو نوم په تاسو ساتئ په ژوند کې ډیر غټ اثر یک دي نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته خنومونه کړئ خو متاسفانه د زوی د پاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي په غو کې اذان کیږي پلار ډیر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي او د څو نفر مشره مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نمونه تازه کوي په هغه باندې ایږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و داسې ښه نوم و عزت یې درلود ودرېږه په دې مسی باندې به د هغه نوم برته تازه کړو هغه به کېدو مګر لور بیا پیشکه ده ماومواکه ده توتوګکه ده دغسې نمونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ایږدي او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي او زمن کې دغه نوم یې هم هغه نوم غوندې ځان عیاري رسول الله صلی الله عله وسلم فرمایل دي مغسې کېږي مغه نوم په ده باندې اثر ږدي غلط غلط لقبونه په کل کې دا اثر ګزاره ده په انجونو باندې او لکه څرنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړي وو الله پاک یو ډول حقونه را کړي دي نو ولې توپیري چلن وشي ولې زمونږ خلک دومره ناآګاه دي ولې زمونږ خلک تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پوهېږي دا هغه څه دي چې ډېر ځورونکي دي ډېر دردونکي دي او ډېره ستره فاجعه به منځته کړي که دا وضعیت همدغسې روان وي
بل نیازی سیب پا آخر که د تاسو پیغام و کسانو تاول رو چی دوی پا اکثر زیونو که دی خپلو میرمنو نمونه ناخلی دی خواندو هم دست اتا دی مور نم ناخلی دی تاسو مشوره با دستی کسانو تا چی بی؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محروم دي او د هغه کسانو څخه چې آگاهي نه لري د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شانت سر خلاص کړي اخره پورې ناپوه مه پاتې کېږي په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شم دا هېڅ امکان نه لري ځان آګاه کوي بشر په سترګه ښځه ته وګورئ او خپل لورانو ته ښه نوم حدیث پر ځای کوي سنت پر ځای کوي خپل لورانو ته ښه نومونه کېدی او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی د بي بي عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی ده د بي بي خدیجه نوم یې د نارینهو په نوم کې اخیستی ده نو ته که مسلمان ځان ته وایې ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړه افتخار وکړه عزت ورته ورکړه چې تا ته عزت وکړي که غواړې خپل عزت غواړې نو د هغوی عزت وکړه هغوی ته په درنده سترګه وګوره هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې ښه نوم ورباندې کېدې نوم یې په قدر باندې واخلې تا ته به هم الله قدر درکړي هم به دنیا قدر درکړي او هم به میرمن او مور او لور به قدر درته درکړي بیا هم تاکید کوم چې په بې خبرۍ باندې خلاصون نه لرو لکه څرنګه چې په معاشر کې موږ نه باس خاص کېږي پوښتنه کېږي موږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې وایي په دې باندې نه خلاصېږي وایي عقل منطق مې درته درکړی وو پیغمبر مې درته لېږلی وو کتاب مې د لارښود دپاره درته لېږلی وو صحابه مې لېږلي وو نو ته څنګه نه شوې خبر په څه شي دې ځان خبروله ولې دې ځان نه خبروله نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو نه د خلاصون لاره لرو
میرمن نیازی ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
ژوندی اوسئ ښه ورځ الله مو مل شه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سو یو دا به دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
ستروں ملال روک دا قدمنا او تالا دکل ددی باغچے گلنا ستروں ملال روک دا قدمنا تالا دکل ددی باغچے گلنا ستروں او تالا نکل ددی باغچے گلنا صدرو قدمو دے خدای میان کرم صدرو او قدمو دے خدای میان کرم صدرو صدرو ملال روک دا روک دا قدمنا او متا پھلویا لار کے کیک دا قدمنا صدرو صدرو ملال روک دا روک دا قدمنا تالا دکل ددی بخچے گلونا صدرو یا تالا دکل ددی بخچے گلونا صدرو صدرو ملال روک دا روک دا قدمنا او ماشوم زڑگے میں او پجڑا درپ سمرنا صدرو صدرو ملال روک دا قدمنا او تالا دکل ددی باغچے گلونا صدرو او تالا دکل ددی باغچے گلونا صدرو قدم دے روک دا صدرو اپلا رزی قدم دے روک دا صدرو صدرو ملال روک دا قدم نا ستاد قدم لاندے مزڑ دے او بچوینا صدرو صدرو ملال روک دا قدم نا تالا دکل ددی باغچے گلونا صدرو یا تالا دکل ددی باغچے گلونا صدرو صدرو ملال روک دا قدمنا حسے دیما اللہ لتانا صبر کرنا صدر صدرو ملال روک دا روک دا قدمنا مطالع دکل ددے بخچے گلونا صدرو صدرو ملال روک دا روک دا قدمنا مطالع دکل ددے بخچے گلونا صدرو یا تالا دکل ددے بخچے گلونا.